سندره نه ده. اس می ویل چې دا غو عجب د کار شای ده، هر چی نه ګټه اخیستل کیږي.
اخه څنګه و خیالې ګوله؟
ګوره کنه غوا شو دی کی شو دونه مسته، کوټ غوړی پیره وای کړه چکا پنیر او بلا نور شیان ترې جوړیږي. خوشحالی سوازی غوښی خوړل کیږي، یعنی هیڅ اضافه او بې ګټه شی پکې نشته.
ول هر احتیا خو وای سما کارخانه ده کارخانه.
خو زه هم دا وایم کنه تیار کلی کې اوسیږو، پوله پټی شته واښه پیدا کیږي. هسې مالونه ساتو. ما ویل یو دوه درې ښې زراعتي غواګانې به واخلم او یو ښه فارم به جوړ کړم، سمې پیسې به وګټم.
اے خیالی ګله، ته خو لا ډېر بلا سړی، ډېر ښه فکر دې کړی دی.
بیا ونه وایې چې خیالی ګل خوش خیال پلوونه وکړي، یو نیم پکې د کار خیال هم وي. او
درنو دوستانو، هیله ده چې ډرامه مو تر پایه اورېدلې وي. تاسو واورېدل چې جمیلې د خپل ټپي خاوند لاسنیوی وکړ او دا یې ثابته کړه چې ښځه او خاوند د ژوند ملګری دي، او هیڅکله آن په خورا سختو شرایطو کې هم د یو بل ملګرتیا نه پرېږدي او د سفر تر پایه ورسره ملتیا کوي. د یو بل پر ډاډ او اطمینان د ژوندانه په سختو شرایطو کې مخ پر وړاندې درومي. رښتیا وایي چې ښځه د کور سراغ او نارینه د کور دیوالونه دي. تر بلې دا ورځ مو په لوی خدای سپارم. الله مو مل شه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منه ملکا زلری شمر د خوره ولا کیره نه واخلی.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنار ګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره، منه را نه اخیستې ده نه را کوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنار ګل ماما، شمس ډېر مردار خور هلک دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي، اوس زه دې مردار مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وي دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده شمسا. ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا، د کلی ټول ماشومان انداسې منی خوري، یوازې زه خو نیم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دې وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا پاتله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زمنګ له راډیو او په ټول افغانستان کې لګڼو راډیو غانو څخه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
ځوانان سره بی احتیاطی کوي، داسې بی احتیاطی چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدر ونی وو زبچ فون کینی مړو
ته دینې شتاب راوړی بل غټه زولای دیم تاب راوړم تا ټول دې ځان سره ځنم کې
هغه کول شي ورزش وکي لوبي وکي هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټرز غلبی او لانورو سره سیالي کوي، امکان شته چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې د نوی خو د سندونو او بندونو ډیرو اوبو ته ورګډیږي، سکروټي په لاس کې نیسي، څلور یا پنځه سیګریټه په یوه وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځان نورو ته ښه او غیرتي وښيي. خو د ځوانانو دغه بی احتیاطۍ ډیر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتون یار چې په ځوانۍ کې هم دغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی و.
یو وخت په یخ اوبو ولمبیدم نو ما په دماغو درد شو. د هغې نه ما تقریبا درې میاشتې درې نیمې میاشتې ما بیماري تېره کړه. بیا مې ډاکتر سره چې مشوره وکړه هغه وایي چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلچ کېږي هغه انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونیسو نو شینکی ورته په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ و چې دا ډنډ ډېر داسې اوبه یا رامې ښکارېدی اندازه یې نه لګېده. خو دې ته موږ یو بم واچولو مایان چې اور اجک شول پکې په دې بم سره بې هوشه شول. نو په دې وخت کې ما د هغه ته ورټوب کړو. دلته چې ما ورټوب کړو تقریبا زه درې درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو یو څو کسان راټاپ کړو. یو مې چې ونیوه هغه مې ډوب کړو بل مې چې ونیوه ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و هغه خپل هغه راواچولو صدر واچولو چې زه هغه صدر ونیوه زه بچ شوم کینی مړو.
پښتون یار د خپلې ځوانۍ دوره د لیونتوب دوره بولي خو باور دی چې د پوهې لا ډېرېدو وروسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک د داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کارونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه یو لیونتوب حالات و هغلته. اوس شکر دی زمونږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلې پوهه رسېدلې دی. اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسیدونکی احمدین آزاد د یوه ځوان کیسه راته کوي چې د شرط د ګټلو په خاطر خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک زموږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکر و خپل منځ کې شرط یې لګولی وخت چې زه د سیند نه غاړه تېرېږم او بس ما له یو پیټه یا دوه پیټه مرمۍ چا خپل منځ کې شرط لګولی وي دا غراکې ماله. نو دی مې استداله نور هم قبول کړی وي زه صحیح دی. نو هلک هم تکړه ځوان و دا چې د سیند ته سه ورکته شوی د هغې اوبه هم ډېر یخې دي. دا چې د منځ ته رسېدلی سه لاسونه او د خپې کار پرېښی د بېخي یخ شوی. نو د نور فکر کړی چې داسې ټوخې کوي موږ سره چې تر څو خبرې ده چې رښتیا نه هلک داسې هغه اوبه وړی دی. نو استدې پسې ورغلی و هلک یې بېخي سه ورک کړی اوبه.
د کندهار اوسیدونکی قدرت الله غفرزی د خپل یو ملګري کیسه راته کوي چې په دفتر کې له بل همکار سره جنگ و او غوښتل یې له مختلفو لارو خپل همکار وویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکوونکي هم دي پر ما زما معمولي خبره باندې سره جنگ سو. په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرېږو د باندې سدا خبره سره معلومه کړو پر ما زما معمولي خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتي ښکاره کوي چې زه د کار کولی زم تازه مثلا وهله یم سمج اته اختار یم ورکشاپ کوي هم ته ښکاره کړه پنځم ښکاره کړه تر جنگ سره ورته چکوګان سره ورسېدل خو بیا بیرته د خبره پاداسوله بیا نور خلک سره خلاص کړه. ځوانان دا دي په دې معنی چې دی ځان غیرتی کړه کې عمل انسان ته بل ځوان چې زړه غیرتی یم زه هر څه کولای شم.
د کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدا چې په افغاني ټولنه کې په دې خطر مناسب زمینی نشته دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کېږي.
دا ډول شرطونه یا هم دا ډول بهتیاتی خلاره د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیک کول لپاره نه دي. موږ مطلب لرو چې یو غیرت سره سل بی غیرتی دي. هغه حال دا چې مثلا کچیر ته موږ یو غیرت بایز دي چې سم موږ ګولیږي زندان ته ممدار دا چې زموږ د فامیل نوم خطر سره کیدای شي او موږ چې څه سرپرستی لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل یا هم د خپلوانو ممدار دا چې هغه به سرپرسته کیدای شي.
د پکتیا اوسیدونکو عبد الله تړه وایي هغه ځوانان چې بی احتیاطی کوي لزان سره ظلم کوي.
اکثر ځوانان لکه ډرایوري کې ډیر تیزی او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي دا دوی ځان سره بی احتیاطی ده. داسې لامبو کې مثال در واخله دغه سیب نشو بار کې در واخله ورو جناب سرکینی زدس نشه کوم زدس نشه کوم ته دې نشه تاب راوړي بل غټه زولای دیم تاب راوړم. دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده یو ظلم کې ځان سره. نو باید ځان سره احتیاط وکړي که لامبو کې که ډرایوري کې که پنیشي کې یا داسې ځوان نورې ډېرې چارې دي فرض کې باید ځان سره احتیاط وکړي ځکه ځان ساتنه هم فرض دی او ځان خوښ شي د زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی لاسه ورنکي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډیر پام نه وي ورته شوی، په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي، خو آیا د لاس پرې کول، اور په لاس کې نیول، تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مو لارواپوز یو الحق شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغه سې کړنو ته مخه کوي.
زه باید د کوچنیوالي ځینو مرحلو ته اشاره وکړم. کوچنیوالي کې چې کله محرومیت ډیر شوی وي، کوچنیوالي کې چې په چاپیریال کې څوک نه منل شوی، د هغه شخصیت نه منل شوی، غوښتنې نه منل شوی، د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی، د چې کله را لویږي هغه مخکینی سرکوبګری ټولې په دې کې سر را وباسي او د اړ باسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب غریب وي، تر څو د نور دن ته متوجه کړي، د په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی، دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کېږم په ټولنه کې. پورته ځای نه ځان را خوشې کړه، د خطر نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي. ډېرو خطرناکو اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکروټ را واخله. ما یو څوک لیدلی دی چې ایشیدلي غوړي را اخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقان د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالي په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه. دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي، یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره، چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغه کارونه راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزې سره مخ کېږي او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کېږي د ټولنپوهنې له نظره، چې دا د ټولنې د عادي روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کېږم او خپل اتلولي درته ښیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی. ولې دا کومه ګټه نه ده، زه د کار وم شم کولی، زه کوم لاسترونه نه لرم کوم. ولې ماته داسې ښکارېږي چې دا کار کوم، زه اتل ګڼل کېږم، ځکه تاسو ممنی.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي، خو دا چې دلته مناسبې زمینې نشته ځوانان دغه سې کارونه کوي. فکر کوي مناسب بدلونه څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپل ټولنې تعینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډیروي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډیروي، هغوی لپاره ذهني زمینه ډیره مهمه دي. کنه هغوی کولی شي ډیر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډیر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډیر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبي وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخ ډیر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبي وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډیر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ، په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګری سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه خودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کیږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلون معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کړي، دلته افکار مدیریت کړي، دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي، چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني. دلته ولې نور روشونه باید موجود نه وي د دې په ځای باندې؟ شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه 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 کارونه کوي، مثلا فلانی فلانی چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالم لار نه پرېږدئ؟ ټولنې مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپیریال، لکه لور چاپیریال، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځته راوړي شي. هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته. دی څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال ته که د لاس پرې کوي او وینه ترېزي دا غیرت نه دی؟
ګوري، یو مسله دا ده چې مونږ یو څه زده کړې ورسوو یو بل ته. سمه دا مثلا مونږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولې دا لومړنی د حل لاره نه ده یا اساسی د حل لاره نه ده، ځکه مونږ هغه بنسټیز مشکلات لرو. نور دا منز کې د حل لاره هوا کې ولاړه د حل لاره ده، له بنیاد نه ده. له بنیاد مثلا دا ده چې باور د خلکو بدل شي. هغه پوها یو عنصر ده دغه لپاره. مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح اسمپشن وی ورته، اسمپشن پیشفرض، مخکنی هغه شان چې مونږ سم ګڼلې دي، هغه څه دي، یعنی هغه باورونه زمونږ د ژوند پرابته. مونږ مثلا اتلولي څنګه وپیدلو چې اتلولي دغه ته وایي چې مونږ تعریفو، هغه باور تر توته سوال لاندې نه ولې نوې تعریف د دې باور ځای نشي نیولی. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هغه مخکنی اتلولي واقع کیږي زمونږ لوی سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي په خرافاتو باندې اتلولي بولي خپله کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولي په دې شیانو کې ګورئ د ځوانانو نه ځوانانو څنګه ولې توقع ولرو چې موږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولي او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړو چې نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهي نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړي دا باور دی د پوهه نه ده ټول ونی پویگی ټول پویگی چې مثلا د ځان زخمی کول غیرت نه دی زه فکر کوم ډیر پویگی د باور دی استن دا احساس دی وړول د دې بل ډول پکار دی دې متول پکار دی په هغه کې درشي یو عنصر دی دغه مجموعه عناصرونه ولی تر ټولو ډیر مهم رول بیا هم وایم مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیه د ژوند پرابط باندې بدلی کی ژوند د انسان حیات انسان په خپل معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
دا ورسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیه لپاره ضروری ګڼل کیږي ډیری خلک فکر کوي چې زده کوونکي ونه وهي یا لرګي له ځان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یو معمولی خبره ده په کابل کې د نجونو د ویلیس د کوونکې ملیه وایي ډیر وخت په خوانځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده
ځینې خوونکي سچ شاګردان تحقیروي او هغوی ته په خبرې کوي او دا په ډېر منفي اغېزه کوي کله چې زه هم کوم ځای باندې خبرې ته کلی فکر مې درسو ته نه وی او لمه نه غواړي چې دا وایم او دا چې دوام دل عمل کوي چې سوان خو مزګي یعنی هم زه درام مزه کوي چې وای دا استاد ما سره بدر دی کې زه دې درس نه وایم او هم دا شاګردان هم د درس نه لري توري کوي او هم خوونکي هر ورځ به هم دا وایي چې شاګردان تحقیق کوي او هغه ته باید خبرې وکړي تر هغه چې هغه درس کوي خدای هیڅ کله نه لامل کیږي او شاګرد په تحقیق ولې هیڅ کله درس نه زده کولای
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل لا خوانځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي ډیر خلا دومره ترې زړه توري شي چې بیا د تل لپاره خوانځي ته شاکړي د کابل اوسیدونکو نقیب الله د خپل ټولګیوال په اړه وایي چې هر ورځ به له زده کوونکو سره جنگ کاوه یو ورځ له ده سره هم لاس واچاو هغه په ځمکه ولوېد سر یې مات شو بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي
نو ماوین صاحب راونیولم د مکتب په ویلې کې غټ ویلې و چې د وند سنفونو شدارې چې دین ټول مغا ویلې ته نخکاره کيده حال تیر نه بوتانو وستو دوه انځباتان او غي مخپی ونی ولودي را تغټې لختي ونی ودی په دې خپوخ په یو او اولم په دې لخت باندې مجبه او درې دین شو مخپی مې ډیر زیات سوې کو خو نه دی حالت ته مې ډیر زیات قهر هم راغلی چې ما خو سره دومره کارم نه لرلو خو چې کله د مکتب نه بیرون راووتلو نو هغه ځکه مې به ور سره یو ور بیا هم جنگ کو هغه راته ویل چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته زم نو د ماغي لویر نه چې ما مالجه وخی امیر صاحب می وخی ماوین صاحب می وخی د ماغي دی ویر نه او بل ټول د مکتب چې دا کم تر دولسم پورې مکتب دی ټول ولیدلم نو هر وخت کنه دی الکان بمراته ویل چې ولی وهلی د سیو پیغور غند راته جوړ شو نو بیخی د مکتب نه نو زړتور شم به مکتب پری خو
کچره دا پیخه نه وای شوی بیا خو د مکتب نه پری خوده
که پیخه شوم وې سپروای نه کوله خو کچرته په مغه اداره کې واله وې او د ټول مکتب نه ویلې درې به مې هیڅ کلم مکتب نه پری خوده ځکه چې مکتب سره ما ډیر علاقه درلودل او بل اول نمره محمد خپل صنف کې او به نو چې زی دا ټول مکتب د اول سر نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم نو په دې خاطر باندې مې د نظر تور شو ځکه چې هر یو براته د شکتل چې ما کمه غټه ګناه کړی وی
یوازې په خوانځیو کې نه په جماعتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي به درې غوهل کیږي مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري د خپل استاد کې سره تکوي چې د خپل زده کوونکي ملای تغمه کړی و
یو شاگرد ویلی وو دغه پشا سي ما وکړه دوه جمې پسم دغه پشا کې تغمې وي بیا دغه پلار راغی د استاد سره جنگ وکړ بیا زه پې خبر شوم پېغور اگر کې ما د استاد ملا وتړله ځکه چې د ما د مدرسې استاد را لغاړم خو زه په دې باندې خجالت وم سیاله د ماشوم خو جوسه خوله چټي کاسه وې ده بیا اوس دغه استاد سره زه بېخي لخته نه پرګم د نورو سازانو سره یې نو که مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقلا موږ وایو سي وهل ستا نو دې مطلب دا نه ده چې ته یو شاګرد او زده کوونکی دومره ووایه سي هغه بېخي نه د انسانیت غوښتنه دومره وهلي دا وهل په اسلام کې خو یو واره نه سته بلکې بېخي په انسانیت کې هم نه سته داسې وهل
مولوي بسم الله وایي زده کوونکي دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او ښوونځي زړه تور شي بلکې پر نورو مناسبو بدیلونو د فکر وشي چې زده کوونکي درس ته متوجه کړي
خدا سے پیخی ہم ڈیر شوی چې د خون کو د وحل لواجز د کون کی عیب شوی دی
هغه لکه د اوسپنې خطکش باندې وار وکړي او یا دغسې وار پرې وکړي نو هغه په سترګې کې ولوګېږي یا مطلب سترګې چیرې سوې ده داسې هم لیدلې دي یا نور جو کې سل مشکل ترې پیښېږي بیا والدین راځي لغو سره هم مشکلې که داسې والدین وي سي هغه څه ناسې علم او دانش پوه ولري نو هغه بیا کوی سي هغه مسله حل کړي او بعضې کسان سي چې هغه بیخي یو لوی معضله ترې جوړ سي او مشکلات ترې جوړ سي او سبب دې کېږي چې اختلافات مابین کې راسي او تر څرندولۍ خبر ورسېږي
معلم سمیع الله په دې باور دی که چیرې یو زده کوونکی ډېره شوخي کوي یا درس نه وایي دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یو وهل شي ښه ده چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې وپوښتل شي چې ولې داسې کوي
که چېرته د خلکو تر مخ نه تنهای راوغواړه سي څه وجه ده څه علت ده چې ته داسې چلند کوې چې هغه درس خلالوي او یا د سمپ هغه ماحول خرابوي نو ښه خبر دار چې هغه سره خبرې وشي او څومره سي ده ته نصیحت او هغه خبرې فایده رسي وهل محل په ټول عمر باندې فایده نه رسي ځکه نن سبا خو په مقابل کې درته درېږي موږ ولیدل سي یعنې بالکل مشتو ګریوان سلو استاد سره که چېرته یو ماشوم بېخي سر شوخه وي نورې طریقې هم لري چې نصیحت ورته وکړي د دوی د اسباب نه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته داسې پریشان یو درس نه وایې تنبل ډېر طریقې دي نو کوی چې ته سم تر وغواړې ته ځان ته نصیحت ورسره وکړې خبرې ورسره وکړې
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وایي هر زده کوونکی چې ښوونځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د ښوونځي وسایلو او نورو زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي
ښوونځي کولی شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په ښوونځي کې داخلیږي په اول ورځ باندې ورنایسي او یو تعهد ترې واخیستل شي چې دغه دغه کارونه باید په دې ښوونځي کې ونه شي د ښوونځي دغه قوانین دي او که چېرې هغه کارونه تکرار کیږي نو کولی شي دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي او که دویم ځل یا درېیم ځل تکرار کیږي بلاخره کولی شي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد بېخي له مکتب نه وباسي سره یعنی دې پر ځای باندې چې موږ فزیکي خشونت کوو کولی شي استاد هم له خپل شاګردانو سره یو ډېره نږدې رابطه برقرار کړي او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي ولدا مهربانۍ او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد به ترېنه سوء استفاده وکړي نه ولا ګټه ترېنه واخلي په عین وخت کې کولی شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس له لحاظ نه فشار هم راوړي تر څو د دې شاګردانو نتایج د کار ډېر ښه وسي
ډاکټر پردیس وایي په ډېرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپلو ټولګیوالو یا د ښوونځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې وهل شي باید نقدي جریمه شي
کیدلی سي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي خصوصا په هغه مواردو کې چې د یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مطلب د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابېږي پکې که یو شاګرد راولاړېږي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتوي د دې پر ځای باندې هغه شاګرد موږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دا لیکل شي اوسي د مکتب هر شی که چېرې د شاګرد مات دغه توان به ورکړي والدین رو غوښتل سي هغه شیشه به بېرته جوړه کړی سي او په دې توګه که یو دوه ځله دا تکرار سي نو بالاخره والدین به هم دا مسؤلیت واخلي چې خپل اولاد په دې وپوهوي چې د مکتب وسایل څه دي دا د موږ تاسو ټولو دي او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو که چېرې دا ماتېږي ورانېږي توان یې موږ خپلې کورنۍ ته رسېږي
څو کاله مخکې د دوه دیرشو هیوادونو په یوه څیړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څیړنه کې چې 1000 زده کوونکو ګډون کړی و، وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي، په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څیړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي، د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. خوږو اورېدونکو، د یوې بلې تانې څانګې د پای شېبو ته راورسېدو. تر بیا مو په لاس پارم.
زبیغا منوان شازر گری توری لا خیال